السلام علیکم زه امید زهیر ملمو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هر کله کوم درواني خبری مجلې په پایل کې لومړی لند خبرونه واوري. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یوه ناوچاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. په وژل شویو کې دوې نجونې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي. د حلواش په نوم ایرانی ویبپاڼې خبر ورکړی چې د قوم په زندان کې یو افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1396 کال کې چې کله 14 کلن و په دې تور نیول شوی و چې یو تن یې په چاقو وژلی دی. د راپورونو پر بنسټ دې هلک پخوا ویلي و چې په وهلو ټکولو او په زوره یې له ده اعتراف اخیستی دی. چاقو د ده نه و او کله چې جګړه کېده د شراب څښلی و. په تیرو درې لسیزو کې د ماشومانو 70% کې اعدامونه په ایران کې پلي شوي دي. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. پکتیا کې طالب چارواکو پرون ویل چې دا مر ژوبله د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت اوښتې ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولي دي که نه. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ په لور له انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو لږ مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت پایلېدو مخکې یې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته حادثه د 90 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا په 2025 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1922 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدلي وو. او د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د ژاپوریژیا د اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطع شوې او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کیږي. د ادارې پرون یوه ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د دوی یوه څارونکې ډله د اوکراین په جنوب کې د ژاپوریژیا اټومي مرکز ته ورسېده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د دې اټومي مرکز شاوخوا ډزې کوي. نړیوال اندېښمن دي چې د ژاپوریژیا د اټومي مرکز د وړانګو خپرېدل به سیمه له ناورین سره مخامخ کړي. روسي ځواکونو چې کله د فبروري په 23 په اوکراین یرغل وکړ، په لومړی اونیو کې د ژاپوریژیا اټومي مرکز ونیو. سهار مو په خیر. نن یک شنبه ده، د وږي 14 او د سپتمبر 4 نیټه. د سیلابونو له امله په پاکستان کې نږدې 500,000 افغان کډوال اغیزمن شوي دي. د وکیلانو نړیوالې ټولنې یو راپور کې دا کړی چې په افغانستان کې د شیعه مذهب او هزارګانو نسل وژنه روانه ده. خو آیا دا راپور سم دی؟
کشتار هزارگ ها
ده هزارگان و وژن اوست داعش لخوا ترسره کیجه نه ده طالبان لخوا. ده لپاره هیچ ثبوت نسته چه طالبان دی یو جای بلارسی او هزارگان دی ووژنی.
او روانه اونۍ پاکستان ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش سفر کوي څو سیلاب ځپلو سره خپل غم راځي شریک کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو به تر ماخام تر و بجو تاسو ته په پښتو او دری ژبو خبرونه وړاندې کړي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونه لکونو افغان کډوالو ته زیان رسولی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي له یو شمېر اغیزمن شوي او کډوالو سره یې مرسته کړې ده، خو کډوال بیا شکایت لري چې هغه ډول اړینه ده لاسنیوی نه دی شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 1,150,000 افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلي دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي.
مطلب چې کوم ډیسټریکټ کې افغانان دي، کله ظاهر چې کوم پاکستاني ریفیکشن لري کې افغانان هم افیکټ شوي. موږ اصل کې حکومت سپورټ کوو، حکومت دې دي سپورټ کوي، دې موږ ډایرکټ هم سپورټ کوو. بیا
د UNHCR ویان زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمېره نه لري، خو په کوز دیر کې د څلور ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړي او د څو تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلي دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین پونم یو افغان کډوال ازادي رډو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه پاکستان کې وسو ډیر تبایه را وسله خلګي ډیر خونې پرونه لولې چار دیوالیان پرونه لولې نړیوال ته زموږ دا خواسته وراسي پر موږ وګرځيږي سروي وکي د کیندا په خپل خلک تشنه اسمان لاندې ناس دي د ماشام د خورکی شي نه لري مزدور کار خلک دي ساري گټي ماشام بیا خوري نو د ته د خیمو ضرورت د خورکی شانو ضرورت
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس یو شاریه 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د وکیلانو نړیوال ټولنې په یو څېړنیز راپور کې طالبان او داعش په افغانستان کې د شیعه مذهب هزارګانو په نسل وژنې تورن کړي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې دریاتیا مخیز راپور کې چې پرون خپور شو د برېټانیې د پارلمان د یو شمیر غړو په غوښتنه چمتو شوی او په کې لیکل شوی چې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي نژادي او مذهبي لاملونو له مخې د طالبانو داعش او نورو سختدریزو ډلو لخوا وژل کیږي. په دې راپور کې د طالبانو واکمنی وروسته د بشري حقوقو د سرغړاونو د نورو قضیو په ځانګړي ډول د هزارو خزونی ول شکنجاو جنسيتي ته هم اشاره شوې ده. و مختلف چدي دي تورونو پاړه د طالبانو نظر هم واخلو خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب و نه وای. جزئیات یې په دې راپور کې
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزارګانو د وزنې ډیرای بیلګې پکې بیان شوې دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزارګانو په نسل وزنه تورن شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راپور چې درې اتیا پاڼې لري د برېټانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزارګانو د وضعیت په اړه چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برېټانوي سازمان دی چې په 1904 اویوم کال کې تاسیس شوی او اوس په 1900 هیوادونو کې اتیا زره غړي لري. د دغه بنسټ په راپور کې په افغانستان کې د هزارګانو د ګواښ او نسل وزنې مخینې ته هم اشاره شوی خو د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیلېدو وروسته د هزارګانو وزن نسل وزنه بلل شوی او ټینګار پرې شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو داعش او نورو سختدریزو ډلو لخوا وزل کیږي. په دې راپور کې د هزارګانو د وزن څو پیښې او د هغوی تاریخونه بیان شوی چې د جملې څخه د هغوی د 2014 یادونه کولای شو چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتو سیمې په دشتبرچی کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وسوې. دغه 14 لک تر لګه څلوي کسانو وزل او شپېته نورې چپیان کړل. دغه راست د 2022 کال د اپریل په 21 د ممتاز په نوم کوانیز مرکز چې د یو بل لاسي بم د غرزول او په مزار شریف کې د شیعه هزارګانو په لوی جماعت کې د لمانځه پر مهال د یو بل بریت یادونه هم سوي چې لک تر لګه ډیر کسان پکې وزل سول او اتیا نور چپیان سول. د سیاسي چارو په طارق فرهادي د نسل وزن اصطلاح په کار ولو شکل دی. دای د خپلې دی خبرې ثابتول لپاره د سنی جماعتونو او سنی ټولنو بریدونو ته په ځنګړې توګه د هرات په غازرګا جماعت کې د جمعې د ورځې بریټ ته اشاره کوي. هغه بریټ چې شاوخوا شل کسان پکې ووزل سول.
کشتار هزارگها فعلا توسط داعش میشه توسط طالبان نمیشه؟
د هزارگانو وژنه اوس د داعش لخوا ترسره کیږي نه د طالبانو لخوا. د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته چې طالبان دی یو ځای بلاړ سي او هزارگان دی ووژني. هو داعش د هزارگانو پر جماعتونو بریدونه کوي، پر شیعهګانو هم بریدونه کوي، پر صوفیانو بریدونه کوي او پرون هم پر یو سنی عالم چې طالبانو ته نږدې وو پرې برید وسو. داعش په هر چا برید کوي. آیا دا نسل وژنه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډیر بحثونه کیږي خو نړۍ دا نه وایي، ځکه که ثابت شي چې دا نسل وژنه ده نو نړۍ باید پکې مداخله وکړي.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې یونما د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرسمې پورې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو په نخښه کولو لک تر لګه شل پیښې ثبت کړي دي. موږ مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د دفتر هغه راپور رد کړی و چې پکې د بشري حقونو د نقص او تیر حکومت د کارکوونکو د وزنو یادونه شوې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
او وس هغه لو بچی تاسو هم شاید مایوسه کړی واست. د کرکټ د آسیا جام لوب په دویم پړاو کې سریلانکا تیر شپه افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. دا افغان لوبډلې تیر شپه د ماته لامل د دوی تخنیکی تیروتنې وي. افغان لوبډل له هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري کې چیرته یو غټي نو پایلو به تر رسیدلای شي. خدا دواړ سیالي د آسیا له دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د آسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په څلورو وکټو ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسمینانو کې رحمت الله ګربز څلور اچیا، ابراهیم ستران څلوېښت منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو شلو اوورونو کې یو سل شپږ اویا منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیر شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په دویم راوند کې ډیره په ډپورو لوبه وشوه، اما د سخت لوبې وروسته په ډیرو مشکلاتو سره سریلانکا وښو کړی چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. او دا ویل چې د وروسته افغانستان پاکستان او هندستان سره خپل لوبې تر سره کړي.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د چهارشنبه او له هند سره د پنځشنبه پورسته. د آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخت ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونه توانېدل چې د ټاکلي یو سل او شپږ اویا هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اګست په وشتمه پیل شوې او د سپتمبر تر یولسمې پورې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا تر څنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې چې په لومړي پړاو کې د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې آوټ شوې. نن به د دې جام دوه پیاوړي لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي روان او نه پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ګوتریش د سفر هدف له هغه سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې روسیو کې سیلابونو ځپلي. بلور ته د امریکا متحده ایالاتو وایي چې یو نظامي ډله پاکستان ته د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي زیانونو د ارزونې په موخه واستوي.
ملګرو ملتونو وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په نیت د هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 3.3 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 پیټو ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې پورس په کراچی کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطع صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما پخپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بهرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداري ورکړی چې ډېر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسیدلي چې له دې ډلې نه الوتنې له متحد عربي اماراتو، همداراس له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوې دي. د دې ترڅنګ د ترکیې مرستې دغه هیواد ته رسیدلې دي. د فرانسې د مرستو یو الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزي قومانداني ویلي دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
له خبرونو ور اخوا
و وړاندې لدې چې د یو شمیر ځوانانو له شکایتونو مو خبر کو چې دولتي ادارو ته بدن دوبد سیتل یو د طالب چارواکو له څه ډول خبرګونه او چلن سره مخ شوی. نړیوالو رسمانو هم د افغانستان په اړه بیا لا بیل مطالب خبره کړې دي چې د زنیو مهم ټکی احمد تکل کتلی اوري.
ترانس اتلانتیک ټایمز استرالیا یو رسپانې په هرات ښار کې په یو چودنه کې د طالبانو د پلوي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاری د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. مولوي انصاری د تیرې جمعې په ورځ له نږدې شلو نورو کسانو سره د هرات د گازرګا جماعت مخې ته په یو چودنه کې ووژل شو. ترانس اتلانتیک ټایمز لیکي طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنې دورسته په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګولو ادعا کوي، خو د ورسپانې په وینا د دوی د ادعاو برعکس په وروستیو میاشتو کې د پرله پسې 14 راپورونه ورکول کیږي چې ځینو یې په جماعتونو کې د لمانځه پر مهال خلک په ګڼه ګوڼه کې هم پنخ کړی دي. ترانس اتلانتیک ټایمز د هرات د حمله په اړه د چارواکو له قوله ځینې تازه معلومات هم خپره کړې دي. ورسپانې د هرات د امنیه قومندانې د ویاند محمود رسولی له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د گازرګا جماعت چاودنه هغه مهال وشو چې مولوی انصاری او د هغه یو شمیر ګاردان جماعت تنه نوتل. ښاغلی رسولی ویلي دي چې یو ځان وژونکي برید کوونکي په داسې حال کې خپل بمونه والوزول چې د مولوی انصاری لاسونه یې ښکلول. ورسپانه د ملګرو ملتونو د هغه وروستي راپور یادونه هم کوي چې ویلي دي په افغانستان کې د وروستیو حملو د تکرار لپاره اندېښنه لري. په دې حملو کې د ځینو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای. د برتانیا چاپ ډیلی سٹار آنلاین خبرونه هم په یو مطلب کې د مولوی انصاری د وژل کېدو مسلې ته کتنه کړې. خبرونه مولوی انصاری د طالبانو سرسخت پلوی او ویناوال بللای دی. ډیلی سٹار په 13 جون میاشت کې د طالبانو په پلوی د دینی عالمانو او قومي مخورو په یو لوی غونډه کې د مولوی انصاری د وینا یادونه کړې. مولوی انصاری په خپل دی وینا کې ویلی وو هغه کسان چې له طالبانو سره مخالفت کوي باید سرونه یې غوڅ شي. کڅه هم پر مولوی انصاری د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. خو د لیستار د ملګرو ملتونو د هغو اندېښنو یادونه کړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه څرګنده کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارونو په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی دوه تنو چې ازادي رادیو سره خبرې کړي ادا کوي کله چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې د دندې اخیستلو لپاره ورغلي ورته ویل شوی کچيري مخکنی شلکلن جهاد کې وندنه وي اخستی دندنه ورکول کی. د غزوانان وای د بیروزګاری لامل مجبور دي چې اوس افغانستان پریږدي. جزئیات په دې راپور کې وایي
مردم علا روزگارش خرابه، مردم روز به روز در و در شده میره.
د امنیتی ستونزو عملا نغواړي نومې راپور کې یاد شي. وای د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې لبرخنا څنګه فارغ شوی د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس بیروزګار دي. د غزوان ادا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پختل کیږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوسټ اعلان مشه د جای کار پوسټ
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته کوم طالبان دې مونږ ته وای آیتاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وای کله چې وایونه مونږ ته وای د دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد یې کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلواني وي. مسلک او تخصص مهم نه دی.
کول ازو استخدام شوه
دی وای اوس نه هیله شوی او له همدې عمل د کابل خار په واتسن دکی په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغو وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستلو لپاره ورغله.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر نه
دوبو برېښنا کډوالو مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خو نه پریخودم او بد چلند وکاو. ورته مې ویل چې دندې اخیستلو ته راغلم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سره کار کړی. کلمې چورته ویل نه راته ویل دا زید هغه کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او وست هغه حق دی چې دلته کار وکړي.
قضا هغه اختونس
ردی وړاندې د غوی پونل سمه سیګار د نړیوال بانک له قول خپل یو راپور کې لیکلی وو د 2020 کال پور سیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسان بیروزګار شوې دي. د ادارې روان کال پوګدو کې هم د نور افغانانو د بیروزګار کې دوه خبر ورکړه. راپور کې وړاندوینه شوې و چې سکهال با په افغانستان کې لکتر لګا د بیروزګار کسانو شمیر لو 900 تر 900 کسانو ورسیږي.
بیرون طرف خارج یک چند سبای که زنده هستیم، صحیح زندگی کنیم، در زندگی کنیم.
دا یو بل ځوان دی چې د هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وای د طالبانو له بیا واکمنۍ د وړاندې کار روزګار خو اوس بیروزګار شوی.
دا خود دولت مراتم راغتم په خاطر کاروبار.
د امارات په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لمه یو پختل مخکې طالب ما ویل نه، دوی وویل تا ته دنده نشته. هر ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستانه وځي، ما ته هم کومه هیله نه در پاتې. هر ورځ ژوند سختیږي. پریکړه مې کړې چې له افغانستانه ووځم. افغانستان کې اوس بے کسی ده.
این نامیدی و بیچارهی کس.
و مختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو اندویانه خبرو ته حاضر نشول. مګر لدی وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بیا لابی لښمنی ورکړي. د خبرګوري په څوار لسمه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پریکړه وشو چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکونکي وو او اوس بې روزګار دي، یو تر حد جوړ شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې و، خو د دې شمنو د عمل کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې چې ولګه او بې وزلي زیاته او تر خوای ډېر افغانان بې روزګاره کړل. اوریدل مو چې یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارونو په څرنګوالي نیوکه کوي. وای طالبان هغه څوک ګماري چې د دوی د ډلې غړي وي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سن مفتش اداره ده اټکل کړی چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته تر نیمایي زیات د بیروزګاره شویو افغانانو شمیر له 200 تر 900 پورې رسیږي. د ادارې په خپل راپور کې لیکلي و چې په ځانګړي ډول له بیروزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمن شوې دي او اټکل یې کړی و چې روان کال یعنې 2022 کال تر نیمایي پورې به د اصل 21 نورې ښځې هم بې روزګاره شي. سیګار لیکلي و چې په 2000 کال کې د افغانستان په سولو کې 10 کاري قوه ښځو تشکیلوله، خو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځو دندې له لاسه ورکړې او په کور کېنول شي. همدا ډول د نړیوال بانک یو سروې ښیي چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغېزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوس مال په بازار کې د خپل توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوی او مجبور شوی چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او همدا ډول خپل یو شمیر کارکونکو حمله کاره او باسي. په سروې کې دا هم راغلی چې مواد او منابعو ته لاسرسی کم شوی او تر خوای د سوداګرۍ لپاره د پیسو رالیږد هم سخت شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوی استازي ټاکلی، خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د یوناما تیر یو کلت ماموریت په افغانستان کې ډیر اغیزمن نه بولي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې د یوناما بنسټیزو دندو ته پام نه کیږي او د شتون په اړه یې ښکاره تعریف نه دی موجود. د ملګرو ملتونو سرمنشي تازه د قرغیزستان پخوانی جمهور رئیس روزا اوتانبایوا د افغانستان لپاره خپل نوی استازي
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغیزستان په خوانی ولسمشر روزبا اوتونبایو واخ په لنوي استازي ټاکلې ده. د سازمان په وی اعلان کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکنی ځانګړي استازي او د یونما د مشر په توګه د اغلی لاینس باندې د وکلن ماموریت 13 جون میاشت کې پاتې ورسید. کاناډای ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2020 کال د مارچ پر 24 له جاپاني تدما چې یماماتو وروسته د ماموریت پیل کړی و. خو د ملګرو ملتونو غی تازه ګمارنې ته به یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یونما ماموریت هغه ډول چې خای ګټور نه و.
د یونما یا د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د ډیبرا په دوران کې ستری جوړې ډیره درلودلې. متاسفانه زنه شو ویلای چې ام ټي او کامیاب ماموریت وو.
د اقل باریک زی په وینا په تیر یو کال کې د یونما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچه وو او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تما کېده دغه ماموریت کارنده نه و. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال به دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې لنش سره مخامخ یادوي. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا له منځه تللی دی. همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملي نقش نه لري، ښایي یوازې د مرستندویا بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي، مګر نور د دوی لپاره کوم دغه سي حقوقي یا د نړیوال اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري.
د خغل لیوال په خبر وس مهال یونما ماموریت په افغانستان کې واضح تعریف نه لري. له بل خوا په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي به په خپل ټوئیټر باندې اغلی وتون بایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پرګټ کار ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی وتون بایو و د 2013 نه نیول تر 2014 پورې د قرغیزستان ولسمشره او له هغه وروسته د وزارتونو او بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوسټونو په ګډون بیلابیل دندې تر سره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د ډیپلوماسي مشرتابه او خارجي مدیریت په برخه کې 15 کلن کاري تجربه لري. د ملګرو ملتونو د اعلامیه پر بنسټ اغلی وتون بایو له 2010 نه تر 2014 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی و او 1991 کال کې د مرستیال لومړی وزیر په توګه کار کړی. نوموړي له 2002 نه تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستیال دند درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوي غړیتوب درلود. نوموړي د مسکو له دولتي پوهنتون د فلسفي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی وتون بایو و په امریکا او کاناډا کې د قرغیزستان سفیر هم پاتې شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو می حقانی د هلمند ولایت نه زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول پسمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسم خدای راي وسلام په احترام.
یاره د ولایت د ریګریشن او د شرکې سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورور سیږي موږ سره دا یو کار کیږي هیڅ کومک نه ده سوال په ټول افغانستان کې کومکونه سیږي موږ سره نه دي سیږي واسلام موږ پیدا ما پیغام دی ورور سیږي ز سمي ولایم د یارات ولایت د ماجور څخه غږیږم.
دلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یا د مر سره د ولی د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زړه تاریخ سره خوندزاده اوس به داسې ظلم را سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته جوښه ورسیږي چې د مر غم وخوري. موږ سره د ظلم ولکې د اشرف غنی او د کرزی په کلو کې یو وخت دغه وال پر مننه د وڅ په پینځو په شپږ ورځې د اگر ټول مسلمانان د سنگینه سخره نیول زدا بیا د لشرګا پر اگر د وچې په پینځو په شپږ ورځې خو د کجې کیسه دی او زه دوباره الهکې هغه دی تیر کې وابزت موږ هغه له روبه د مشترک یم رخصه دغه وکشتنه ګر دا راوچ کلا کړل.
السلام علیکم. زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي رادیو کارکونکو د زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب شهادت باندې ډیر سخت خوښینم. طالبان می دا خواهش ته دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته تک وس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارت ستاسي په واکې دي او تاسو داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلی دا او داسې دغه کړی دي سیاغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشان الله سي والیم شهید کیږي. نو وس خو جمهوریت کې خو نه والیم ملک دی نه یو داسې دغه په مجلسو کې پټاونه کیدو دغه جمهوریت خو تاسو د خلک نه پریښودو سر پټاونن تاسو کول دغه تاسو کول وس خو شي نست نه جمهوریت ست نه امریکایان.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سریا ستو ازادي رادیو او ری هغه شمیره چې شی بوډان دي درته اعلان شو کول شي تاسو هم په د شمیره خپل پیغامونه مختار واستوي. موږ په د ازادي رادیو د خبرونو لپاره راځي تر مخه په بیا لا بیلو خبري مجلو کې تاسو ته وړاندې کوو. اوس نو زبا وخت ورکم خپل همکار جاوید فیضی ته او دا به افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه په دریجه به د پاتې نیم ساعت لپاره تاسو ته وړاندې کړی. جاوید فیضی.